یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. سلامونه. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې په افغانستان کې د شخړو د راکمېدو په ارتباط نوې هلې ځلې شوي دي او هیلې زیاتې شوي دي چې شاید په افغانستان کې طالبان له دې سره موافقه وکړي چې شخړې راکمې کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په کندز کې د ماین په چاودنې کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د سالنګ لویه لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. د کورونې چارو وزارت وی په کندز ولایت کې د ماین په چاودنې کې 15 ماشومان وژل شوی دي. د وزارت ویان وی دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا د دشترچی ولسوالۍ په شهروان کلی کې د مولوی احمد مدرسې مخې ته ځای پر ځای شوی وو. د وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټویټر کې لیکلي چې په چاودنې کې 3 ماشومان ټپیان شوي. هم د دې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو څه دي ویلي؟ د بغلان امنیه قمندانی وی چې د وسلوالو طالبانو هغه سر ګروپ نیول شوی چې 2 په دغه ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول سوی سر ګروپ سرور نومیږي چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان ځواکونو په 2 تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستان څخه را روان و چې ونیول سو.
مدت چندین ماه در کشور پاکستان بودن، دوباره به ولایت بغلان در مسیر شهرا توسط کارمندان مدیریت توریسم قمندانی به ولایت بغلان بازداشت و خودش در جرمش اعتراف نموده.
د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان وایي چې د وسلوالو طالبانو نیول سوي سر ګروپ په مرکزي بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار چې د درنو واورو او شدیدو بادونو له کبله تړل سوې وه، بېرته تېره شپه د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره یوه شپه او یو ورځ تړل سوې وه چې له کبله خلکو ورباندې تګ راتګ نه سوای کولی. د امریکا غږ راډیو په حواله د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د میر احمد امرخیل نن ویلي چې په تېرو 4 ساعتونو کې څه باندې 10 واورې ښویېدلې دي. ښاغلی امرخیل په دې لړ کې د مالي او ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي؟ د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کنفرانس کې برخه اخلي چې تر یکشن بی دوام کوي. په عالي رتبه ډیپلوماتانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنی کانفرنس نن په داسل کې پیلېږي چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. دغه اړیکې په 2003 کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د باسونو پر مهال ترنګلې شوي وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو برخوالو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژۍ چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د موترزانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګېدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت هم دغه راز د امریکا د ټکنالوژۍ د 6 شرکتونو د اسرارو په غلا کولو هم تورن شوی دی. د امریکایي څارنوالانو په وینا هواوی شرکت د څارنې داسې وسایل د ایران د رژیم په واک کې ورکړي چې له مخې هغوی تیر کال د ایران اعتراض کوونکو د ایراني اعتراض کوونکو د څارنې وړتیا ترلاسه کړې وه. د ټکنالوژۍ دا ستر چینایي شرکت لا د مخه پر ایران د بندیزونو څخه د سرغړوي په برخه کې بانکونو ته د درواغو ویلو له تورونو سره مخامخ دی. هواوی شرکت په یوه اعلامیه کې چې پرون پنجشنبه خپره سوې ده ویلي چې دغه تورونه بې اساسه دي او دوی ردوي. او د هغې له لهاندې سیاحتي بیړۍ سپرلیو ته په کمبودیا کې له بیړۍ څخه د کښته کېدو اجازه ورکړل سوه چې د کرونا وایرس له بیرې په آسیایي هیوادونو کې له بندرونو شړل سوې وه. د کمبودیا صدراعظم هون سین نن جمعه د دې بیړۍ لومړنیو هغو 100 سیلانیانو ته هرکلی ووایه چې په سمندر کې له 2 له لهاندۍ وروسته د دې هیواد په سیهانوک ویل بندر کې وچې ته کښته سول. ټاکل سی و چې د وستردام په نوم دغه بیړی د 2250 سپرلیو او عملی سره 14 ورځې په ختیځ آسیا کې وګرځي. دا سفر له هانګ کانګ څخه پیل شو او د فبروري 14مه باید د جاپان په یوکوهاما کې پای ته رسیدلی، خو په جاپان، ګوام، فلیپین، تایوان او تایلند کې ورته له دې بیری چې ګوندې په کورونا وایرس اخته کس په کې د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه. دې وایرس تر اوسه پورې په چین کې نږدې 1400 کسان مړه کړي او 3500 زیات نور ورباندې اختصیبیدی. کمبودیا چې د چین نږدې متحد ګڼل کیږي او له پیکینګ څخه زیاتې مرستې ترلاسه کوي، تیر اونۍ وویل چې دغه بیړۍ د دې هیواد په سیا نو کوبل بندر کې لنګر اچولی دی. د کمبودیا صدر اعظم ویلي چې دا کار یې په بیړۍ کې د موجودو کسانو بشري حقونو ته د درناوي په خاطر کړی دی. وروسته له هغې چې د دې هیواد روغتیایي چارواکو وویل چې په بیړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کېدو هیڅ پیښه ونه موندل شوه، چارواکو ویلي چې د بیړۍ ټولې سپرلۍ دغلته کښته کېدلی سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 اورېدلې شي. د خبرونې په دوام به واورئ چې په افغانستان کې د شخړو د راکمېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. بلور ته په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو شارژ افیر وایي د تاوتریخوالي له کمېدو د امریکا هدف دا دی چې اوربند ته ورسي شو.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړیو ته بشغې ده. د زمرای زما حق پروګرام هم لرو او په کې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو د اعلان د لارې د خنډ په اړه اورېدلی شي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د دې میاشتې تر اخیره شاید د سولې موافقه وشي. نن د فبروري 14مه ده، یعنی دوه اونۍ وروسته تقریبا. بل لور ته د افغانستان له دننه نن د شخړو او جګړو د لویو پیښو راپور نه لرو. موضوع په کابل کې زموږ خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده. له دې به واورو فیروزه جانې، د تاوتریخوالي د راکمېدو په اړه تازه څه دي؟
ډېره زیاته مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مو په خبرو کې وویل، تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له یوې راډیو سره، البته د دې راډیو کوم نوم چې دی آی هارت راډیو سره، دی په مرکه کې پرون ویلي، یعنی د فبروري په 14مه چې دوی له طالبانو سره موافقې ته نږدې شوي دي او فکر کوي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به دا معلومه شي چې دوی سره دا موافقه لاسلیک کیږي کنه. البته همدارنګه ما په خپل چې تر اوسه کوم خبر پاڼه سره لیدي پر د طالبان لوري یا د هغوی رسمي ټویټر پاڼه، پرون مکمل ورځ د هیڅ یو برید په اړه خبر نه ده خپور شوی. او همدارنګه دلته په کابل کې کوم کسان چې په سوشل میډیا باندې خواله رسنیو باندې فعال دي او یا هم طالبان ته نږدې کسکنی کړي دي، چې واضح یعنی عملاً تاوتریخوالی یا د تشدد راکمېدل محسوس کیږي. خو موږ په دې اړه د طالبان وړاندویانو ته خپل پیغامونه ایښي دي، خپلې پوښتنې مو ورسره مطرح کړي دي، خو تر دې دمه هغوی موږ ته ځواب نه دی راکړی.
بله، ټلیفوني رابطه مو له کابل سره قطع شوله. البته د همدې په د تاوتریخوالي د راکمېدو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې پرون خبريالانو ته وویل چې د وی اونۍ په مخه د شخړو د راکمېدو په ارتباط خبري شوې دي، او کله چې شخړې راکمې شي بیا به د پوجانو د وټولو په اړه خبري پیل شي. فیروزه جان، څنګه اوس می اواز اوري؟
بله،
ټلیفون کې مخکې ساسو ژغ قطع شو. ما د مارک اسپر خبره هم یاد کړه چې هغه ویل دي چې دوی اونۍ په مخه بشخړې راکمې شي. تاسو ویل چې تر اوسه پورې کوم راپور تاسو د جګړو د دین لري، لیکن دا موضوع مو د افغانستان د حکومت لامنتی چارواکو سره نه شریک کړي چې هغه څه وایي.
بله، دا موضوع مور سره شریک کړي دا چې برسه بالکل تر اوسه، خو البته موږ سره د کورنۍ چارو وزارت لوري وویل چې دا موضوع باید یعنی هغوی راجع کړه چې دفاع وزارت خبرې وکړي، خو دفاع وزارت تر اوسه زمونږ پوښتنو ته ځواب نه در کړی یا زمونږ غاړې کې ته ځواب نه در کړی چې په دې اړه څه وایي. خو تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خبریالانو سره همدا اوس یوه موضوع شریکه کړه، هغه دا ده چې دوی په قندوز ولایت کې د یوې مدرسې په مخ کې د طالبانو له لوري، البته دوی دا کوي چې دا ماین به طالبانو ایښی وي، د یو ماین د چاودنې له امله د 15 ماشومانو وزل کېدل یادوي. هغه څه چې مونږ بیا هم باید ووایم چې د طالبانو سره طالبانو له ویاندویانو سره شریک کړي او تر اوسه یې په اړه ځواب نه ورکړ سوی، او دا هم معلومه نه ده.
بله،
د سیمه ایزو چارواکو بیا خبریالانو ته دا هم ویلي چې دا ماین د سې شنبې د ورځې وو.
بله، او په کېدشت چې د افغانستان د حکومت مسولو کسانو د دې له خطر هم څه خبر نه وي کړی، تر اوسه پورې رسمن دا اعلان نه دی شوی چې شخړې به طالبان راکموي، او په دې برخه کې رسمي موافقه تر دې دمه نه ده شوې. همداسې ده؟
بله، بالکل. لکه څنګه چې تاسو ویلې، تر اوسه دغه مسایل مونږ یې ماتره کړل، د شخړو یا د تشدد د راکموالي په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. حکومت چې نړیوال همدارنګه د امریکا چارواکي، د امریکا د دولت یا د حکومت چارواکي په خپلو خبرو کې هغه مسایل چې ماتره کړي دي مونږ له تاسو سره شریک کړل، او مونږ هڅه کوو د ورځې په لړ کې په دې اړه لا زیات جزئیات ولرو.
فیروزه جان، مننه چې په خبرونه کې را سره وي. د سولې موضوع بیا هم تعقیبو، لوي خبرتیا ورسته په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر څرګندونه لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر وایي اوربند ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسون د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې ارتباط موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي ویلسن سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدي کړي.
Thank you so much.
خاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د رادیو نړیواله ورځ په مناسبت د دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړی پوښتنې په توګه غواړم پوښم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي؟
Well, let me say first, I'm grateful for the opportunity to meet with you and talk with your listeners.
په لومړي سر کې تاسو سره لیدنې او تاسو له اوریدونکو سره له خبرو خوشاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي تسلیت وایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي، څو د افغانستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ مذاکره او شاو بل اخر هغه تا تاریخوالي چې دغه هوا دی ویجال کړی ام پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډیر پوشي چې په دوحه کې سره واندي. په کابل کې ساسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته جزئیات ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیات ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه چې تاسو یې وایي د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې و. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډېری مواردو کې ډېر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو زینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو، او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډیر وضاحت درلود.
بله،
تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایئ. خو موږ د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اوریدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیلزاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص ریښتینی نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسیږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به یې جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید ول هم همداسې.
خو موږ د تاوتریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسې او د ولسمشر غني د دریځ ترمنځ د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمېر اروپایي همکارانو د هغې له دریځه ملاتړ هم کړی. دا دوه لیدلوري څنګه نږدې کېدای شي؟ او آیا فکر نه کوئ چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثره کړي؟
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربند غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسېږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاوتریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وړ بولی. دوی وایي د تاوتریخوالي د کموالي معنی څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وژل یا په یو یا څو ښارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالی؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وړ بولی.
له دې پښتنو خبر یو، تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه د داسې تاوتریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له 13 کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمېر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ور سره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هممهاله دوه بهیرونه مخ ته وړي، ټاکنې او له طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتباره شریک وي؟
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورئ، موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفاف ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
ښاغلي خلیلزاد وار وار ویلي چې سوله ورته لومړیتوب لري، نه ټاکنې. آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view, from
زموږ په نظر، موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ دغه دواړو ته اړتیا لرو.
I'm sure you're aware of the
data yam che tasi da Afghanistan pa ara da Joe Biden da sargandawano pa ara khabar yai da go sargandawano dal ta khabargununa ra para wali tasi pa di ara ts nazar larai.
Well, I don't want to get too far into campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم ووایم وړاندې له دې چې زه دلته راشم، پلازمینې ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد کې قومي ویش او نور بیلابیل تقسیماتو ډولونه شته چې دا په ډیری نورو هیوادونو کې هم شته، او طبیعي ده موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسته راوړنو لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده، له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
Afghanistan acceptable as an outcome for the United States?
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب وم. چې له طالبان سره پرې خبرې کوو، هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند افغانانو ترمنځ خبرې، او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځان ته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل، له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپله افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ بې علاقې نه یو، هوکې موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي یو چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول، او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ بې علاقې نه یو، موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده، او پښتنه ده چې که د مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته یو ستر خنه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لمرتوب پاتله سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
the وروستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لمرتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمرتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد که به د اصول را تکسر مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ لاره به د سفیر خلیل زاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لاره کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
Obviously America has a range of other interests here and our staff here and I will work on those.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر راس ویلسن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې په ارتباط تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د امنیت په ارتباط ازادي راډیو ته اس ایم ایس وکړئ. څو دقیقې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اس ایم ایسونه لولو. خو اوس یوه په زړه پورې مسله لرو. کلونه وړاندې، لسګونه کاله مخکې، په نورستان کې دا دود و چې کله به مړې شوي وو هغوی ته به یې سندرې بللې، نڅاوې به یې کولې. خو دا دود اوس ورک شوی دی. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
دا له نن څخه یو سل پنځه کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیز نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به یې ورته غږول. قومی مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته یې د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلف و شاعرانو لخوا د هغوی لپاره مرسی ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې، او د درې شپو نه درې هفتې پورې به
ښاغلی وحدت وایي د مړي کورنۍ اړ وه چې د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي او کلیوالو ته یې ورکړي. دی وایي کله به چې په کلي کې د مړي ایښودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غږول، شعرونه ویل او نڅا شامل و، جنازه به یې معلوم ځای ته ورسوله.
د ده دپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د ده جسد به یې په هغه صندوق کې کېښود، او د یو جګې تیګې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی و. البته سر به بند و، د پاسه به غټې تیګې ایښودل کېدلې چې کوم حیوان یا مرغانې جسد ته ضرر ونه رسوي. تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښې و، تر څو چې دا وخت یې خلاصه شي، او اړوکې به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خښ کړل کمې تیګې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې 115 کاله وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډېرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه یې هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر ښخول، بلکې د سیمې د ډېر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یو لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاونډ کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا یې هم اسلام نه دی منلی، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي، هماغسې لکه څنګه چې د نورستان اوسیدونکو کلونه پخوا کول. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وایي دوی چې کوچنیانو په خپل سیمه کې دغه صندوقونه لیدلی دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو تقریبا نول دوسي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خواته هلته یو پخوانی قبرستان و، هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو. هلته د سپینګرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه ګدل شنی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل پخوا ډېرو ځایونو کې دغه ډول صندوقونه موجود و، خو اوس یې درک نه لګېږي.
نو د هغې دپاره به یې د وټ تیږې کېښوستې، او دغه طریقه به د تدفین اسم ترسره کوو. هغه ساخته اوس هم هغه نوم ښول کېږي، خو ولې دغه ماته نه دی ترسره شوی.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج و چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوط و، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو ویر او ژړا کوله، لکه د نن په څیرې چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
شفی جان ځدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دي: وضع آرام ښکاري، په هوا کې الوتکې نه تر سترګو کیږي.
پختو خیلی کې په زاول کې قرار قراری ده. عبدالهادی حقمل د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکلي دي چې موږ په سیمه کې امنیت دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې امنیت ښه دی، خلک له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. تازه خان شمسور له ننګرهار په راستولې سیمه کې لیکلي دي له طالبان غواړو چې د ښه نیت په څرګندونو لنډمهاله اوربند وکړي. قدیر تکین لیکي د سولې په برخه کې باید پرته له ځنډه داسې ګامونه واخیستل شي چې یوه واضحه پایله ولري. خپلواک ساپی له لغمان لیکي جګړه د افغانانو ترمنځ ده، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه به په افغانستان کې بل شوی اور مړ نه کړي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکلي دي دوی اونۍ ډیر وخت نه دی، ډیر وخت دی، د سولې تړون باید ژر لاسلیک شي. عبدالرحمن پرستولی سیمس کې لیکلي دي طالبان باید له دې فرصت استفاده وکړي او ژر تر ژره اعلان وکړي چې دوی اوربند ته آماده دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې نن د ماین په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت په حواله دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا د دشترچي ولسوالۍ په شهروان کلي کې ځای پر ځای شوی و. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سرګروپ نیول شوی چې څو کاله په دغه ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول شوی سرګروپ سرور نومیده چې په کاروان مشهور و او په بغلان کې پر افغان قواوو په څو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د سالنګ لوی لار چې د درنو واورو او شدیدو بادونو له کبله تړل شوی و، تیر شپه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د شاوخوا 15 ډیرشو دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماټان نن د منشن په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی توران کړي چې د ایران له رژیم سره د مترزنو په څارلو کې مرسته کړې ده. د وزارت لخوا د لګیدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپراسو، هواوی شرکت همدارس د امریکا د ټکنالوژي د شپږو شرکتونو د اسرارو په غلا کولو هم تورن شوی دی. او د هغې له نهاندې سیاحتي بیړۍ سپرلویو ته په کمبودیا کې د بیړۍ د کښته کېدو اجازه ورکړل شوه چې د کورونا وایرس له بیرې په آسیایي هیوادونو کې له بندرونو شړل شوې وه.
یو یادونه وکړم چې نن له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام لوګر ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د خپلې سیمې د امنیت په ارتباط د ازادي راډیو له نورو خلکو سره خپل نظر شریک کړئ او ریدونکو سره، او همدارس د خپل ولایت د پرمختګ لپاره تاسو کولی شئ چې له چارواکو پښتنې وکړي او خپل نظر شریک کړي. اوس هم د زمرای زم حق پروګرام ته مخه کوي چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
زما رایا، زما حق، د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنې. زما رایا زما حق یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو زیکر مولا اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او سید افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ ل یو سل و در زره شپږ سو دیرش مشکوکو رایو څخه لس فیصد او ل یو لک دو زر او دولس رایو څخه چې ل ټاکلې نیټې مخکې او وروسته کارول شوی 15 فیصد ځانګړي تفتیش تزي. تیر ورځ دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو په یو ګډه غونډه کې د کمیسیونونو تخنیکی ټیمونو تهدید وکړ چې د پریکړو د تطبیق پروسه پایل کړي او د وروستي پایلو اعلان ته زمينه برابر کړي. د دې ونی زماره زما حق خبرونه کې پمدي مسایلو باندې باس کو. د محلونو د بیا څېړنې او دغه شاندارایو د بیا شمیرنې د پروسی چې دغه پروسه څنګه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پراز، دغه شاند افغانستان د آزاد او عدالتانه ټاکنو د بنسټ ویان د سمیرا اساد، دولت جوړون کې ټاکنیزي ډلې استاد مصطفی آریا او د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استاد خاناغه احمد زئی لمو سره په د نن ورځې په خبرونه کې ملمدي ټولو ته هرکلی او خرغلاس وایم. حق پرست یب ک پایلې لتا سو نکو. دغه پروسه چې د بیا شمیرنې 13 ورځ ټاکل شوی چې د چهارشنبه پورز باندې به بیا څېړنه پایل کیږي او بیا شمیرنه به پایل کیږي، فکر کوم د زینو تخنیکی ستونزو لامل ځندېدل د کله به د پروسه بیا پایل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب، تاسو ته درانه میلمانه او د رادیو ټول اوریدونکو سلامونه او لینک هیل وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته شکایتونه د رسیدګۍ کمیسیون و فیصلې راوستولې. اوله فیصله د 1,00,000 په اړه باندې وه، 1,02,000 د 298 محلونو د ویژه تفتیش پاړه او د یو څخه تر 15 د رایو د تفاوت موضوع د فزیکی ریزلټ شټونو او د الکترونیک ریزلټ شټونو ترمنز او اضافه تفاوت د رایو تر 15 د دغه مورید کې مشت فیصله ورسیدل. د پنچیر ولایت د یو شمیر کارمندانو د جریمه موضوع او د فاریاب کې څلور محله باطل لانول. په کل کې و فیصله وی د افغانستان مرکزی دفتر ته ورسیدل. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ریاست درولن شای چې اجرایی برخه د خپل اقدام تر سره کوي. د تحلیل تجزیه په نامه باندې یو کمیټه رامنځته کړل. د دوی دغه و فیصله تحلیل تجزیه سول په مختلفو کټګوریانو باندې وې شل چې څومره مراکز باید تفتیش او بشماری سي، څومره مراکز تنها تفتیش ویژه سي او څومره مراکز تنها موږ تفتیش کو، چې په مختلفو کټګوریانو باندې د څلور د ولایتونو په سطح باندې دا تحلیل تجزیه تر سره سول او څلور د ولایتونو ولایتي رئیسانو ته هدایت ورکړل سو چې په ټولو ولایتونو کې دوی لاس په کار سي او دوی چمتووالی ولري تر څو دغه و فیصلې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون تطبیق سي. کله چې تحلیل تجزیه کمیټه خپل کار پای ته رسي، یو گزارش د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته ورکوي او ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم ریاست دارالانشا ته د تطبیق لپاره هدایت کوي. موږ درې ورځې مخکې هم چمتو وو تر څو د 1,200 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,200 بایومیټریکي معلوماتو په اړه د یو مشخصې کمیټې پرامنځته کولو کې اقدام وکړو، چې په دې برخه کې موږ یو مهنګي رامنځته کړل. شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ 13 ورځ دواړو کمیسیونونو رهبري خپل په منځ کې مشترکه جلسه ترسره کړل. په دې مشترکه جلسه کې دوه نقطې مطرح شوې. یو دا چې دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه چې رامنځته کیږي، دا به یو مشترکه کمیټه د دواړو کمیسیونونو ترمنځ تر څو دغه و فیصلې د شکایتونو تر رسیدګي د کمیسیون د فیصلې مطابق تطبیق سي، عدالت پکښه تامین سي، مشروعیت ولري او ټول جناو ته قابل د قبول. او دوه هم نقطه کې اجازه اکرام صاحب زدا واځي کوم، دوه هم نقطه د یو طرحې و چې رسیدګي د دارالانشا ریاست شکایتونو تر رسیدګي د کمیسیون رهبری ته او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته یو طرحه پیشنهاد کړل، چې په هغه طرحه کې د 1,200 بایومیټریکي معلوماتو په اړه باندې شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون خپل په فیصله کې ویلي دي چې 10% د نمونې په ډول باندې دغه مراکز او محلات ویژه تفتیش 10% او 15% هم د 1,200 ارقامو په اړه باندې. اوس دغه 10% مشخص کول او 15% مشخص کول د څلور دیو شو ولایتونو په سطح باندې دلته باید موږ یو طرح باید ولرو چې دا څنګه مشخص شي، چې بیا د ټاکنیزو ټکټونو لخوا څخه انتقاد ونه سي چې هغه مراکز او محلونه ټارګټ شوی دي چې هغه د یو ټاکنیز ټکټ په خوښه دي. په دې برخه کې باید عدالت رامنسي. نو یو طرح رامنځته سوله چې پر دې طرح خبرې موسولې چې دا به تصادفاً په هغه وخت کې چې کله دوی لاس په کار کیږي مختلف مراکز او محلات به ټارګټ کیږي او هغه به ویژه تفتیش تسي، چې دغه طرح په کل کې تایید سوه او نن هم دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه خپل کار را پیل کړي. د سیاسي احزاب او مدني ټولنو د څرد بنسټونو او مطبوعاتو ناظرین فعلاً هم په کمیسیون کې شتون درلودي او موږ وکړای سو چې نن ویژه تفتیش را پیل کړو.
یعنی تر دې د مپوري ځنګړې څېړنه او د غشان دراوي بیا شمیرنه نه ده پیل شوې.
هغه هم نن په رسمي بڼه باندې موږ پیل کوو. ټول ناظرین د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر کې حضور لري. د دوی تر نظارت لاندې مشترکه تخنیکی کمیټه به د 1,200 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,200 بایومیټریکي معلوماتو په اړه نمونه گیری کوي او ویژه تفتیش به پیل کړي.
ډیر زیاته مننه. بیرته راګرځو. سمیرا رسا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویان د کتاستو راشو څه چې حق پرسته وي چې تر دې دمه د دغه وو پریکړو په اړه باندې دوی د تحلیل او تجزیه کومه کمیټه رامنځته کړي ده او کار پیل کړی دی. فکر کوي چې تر دې دمه کوم څه روان دي سم روان دي؟
سلام تاسو ته د میز ګډونوالو ته او همدارنګه ساسو ګران اوریدونکو ته. موږ ته قانون مهمه ده او تر اوسه چې د شکایت کمیسیون خپل تصمیم نیولې دي دغه د جنجالي اراو په اړه هغه نه موږ استقبال کوو، ځکه چې دا د تفتیش اړتیا وه چې هغوی باید دا تصمیم ونیسي او دغه مسله د ټولو ټاکنیزو ډلو او د کمیسیونونو دواړه کمیسیونونو ترمنځ په یو اختلافي مورد بدل شوی و او له دې تصمیم چې د شکایت کمیسیون دغه په اړه نیولې ده موږ له هغه استقبال کوو او هیله لرو چې دواړه کمیسیونونه په یو همغږي سره د قانون او طرز عملونو پر اساس دا تصمیمونه عملي کړي تر څو چې د هغه پایله چې بیا اعلانیږي د ټولو طرفونو د قناعت ولوي او همدارنګه د خلکو د قناعت ول ګرځي.
ډیر زیاته مننه احمد صاحب. ستاسې ټاکنیزې ډلې تر نورو ډیر شکایتونه ثبت کړي وو، فکر کوي چې دا کومه پروسه چې تر دې دمه خبر صاحب تشریح کړه سمروانه ده او تاسې له پروسې تر دې دمه راضي یست؟
د موږ هیله توقع دا و چې د قانون مطابق کمیسیونونه د یوې منظمې همغږۍ په صورت کې ژر تر ژره د افغانستان خلکو ته یو پایله په لاس کې ورکړي او دغه یوه لویه خبر او پروګرام نور پای ته ورسیږي. له بده مرغه چې د شکایتونو کمیسیون هغه توقع چې مونږ درلودله چې هغه مونږ نه وایو چې یو لک وو ډیر زره رای د هر ټیکټ په ګټه کې په تاوان وي، یو لک دوه زره که د هر چا په ګټه کې په تاوان وي، که په هغه کې د مونږ تاوان هم وو. مونږ ویلې که د 299 محلونه وو یا نور دغه شپږو موارد چې حق پرسته محترم ورته اشاره وکړه، د مونږ غوښتنه دا وه چې دا باید په قاطع شکل باندې اعلان کړي او که معلومات لریم باید وایي چې دا بایومیټریکي پاک رای دي او باید شامل کی او نتیجه د افغانستان له خلکو سره شریک کی او کنا پاک وي معلومات نه درلودل دغه بحث رامنځته شوی و د جنجالي رای نوم پکې خودل شوی و څلور پنځه میاشتې د افغانستان د خلکو وخت ځای ک دا رای باید باطل شوی وای.
اوس له روانه پروسې سره راضی است؟
نو اوس کله چې فسادي موضوع را لاندې نمونهګري په شکل باندې چې دا د نمونې په شکل د بیلګې په توګه باندې مثلا یو لک وو ډیر زرو یو لک دوه زرو نه همدارنګل د نورو دغه پنځه شپږو برخونه لس فیصد او پنځلس فیصد باندې دا د موږ په نظر باندې چې یوه بې عدالتي ده او دا قاطع فیصله نه وه. د افغانستان خلک نور هم یو اوږد ناورین ته بوتلو چې دغه فیصله په قاطع شکل باندې شریکه نه کړه او دا د وخت ضایع ده او له قانون سره په ټکر کې ده. د قانون کوم ځای کې راغلی دی چې تاسې فیصدي د افغانستان د خلکو په رایه باندې تاسې دا یو ریشخند ده؟ مثلا لس فیصد زه په پروګرام کې نیسم چې دا به شمیرنه هم وسي او دا به تفتیش هم وسي او ولې بررسي دې هم وسي ولې پنځه اتیا فیصد یا نوي فیصد د رایه د پاتې شي؟ دا یعنی یو بې عدالتي ده.
غوښتنه دا ده چې ټولې باید
ټولې رایې باید که چیرته اول خو موږ غوښتنه دا وه چې که د موږ په ګټه وکړه په تاوان و د ټاکنو ټکټونو لپاره به م قاطع فیصله وړاندې کړې او ویلې به چې دغه رایې ټولې باطلې درې لکه یا به م ویلي و چې په دغو مواردو کې دغه رایې شاملې دي یا دومره یې مثلا باطلې دي یا به م پاکې او ناپاکې به م سره جلا کړې وي، قاطع رڼه فیصله به م کړې. دوی یوه ګونګه فیصله د افغانستان خلکو ته ورواچوله، هم یې د ټاکنو کمیسیون بیا په جنجال کې واچاو. دوی بیچارهګان مجبوره دي چې اوس ورته بیا دا د طرحه باندې کار کوي، بیا ورته کمیټه جوړوي، بیا ورته تخنیکي کمیټه جوړوي، بیا ورته د تحلیل کمیټه جوړوي او دا به په دې باندې بیا په میاشتو باندې وخت نیسي چې دا له څلور دېرشو ولایتونو دا معلومات راټول کړي او دا وس تحقیق چې پنځلس فیصد څنګه راوباسي او بیا دغه پنځه اتیا فیصد نه پاک او ناپاک څخه او دا څنګه نمونې په شکل باندې
بیا مننه. بیرته راګرځو د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې استازی مصطفی آریا، د پروسې په اړه تاسو مراته لنډ وایي چې پروسه ستاسو په نظر باندې تر دې دمه څنګه روانه ده او دغه کومې پریکړې که څه هم احمد صاحب وایي چې دوی ته بیا هم تقریبا د منلو وړ نه دي، ستاسو ټاکنیزه ډله یې په اړه څه نظر لري؟
ګورئ د دولت جوړونکو ټیم د کمپاین تر پایه تر اوسه پورې مونږ د یو ولسواک ټیم په توګه د دواړو کمیسیونونو په چارو کې هیڅ نه لاسوهنه نه دي کړې. اوس چې دغه د شکایتو کمیسیون دغه تصمیم نیولی چې د یو لک اووه دېرش زره رایو په حق لباندې او یو لک دوه زره رایو په حق لباندې چې لس فیصد او پنځلس فیصد دا باید ځانګړې څېړنې ته ولاړ سي، دې نه مونږ دې لپاره حمایت کوو چې دا د دوی حق ده. قانون دوی ته حق ورکړی ده چې دوی خپل په چارو کې مستقل اوسېږي، ځکه زموږ په نظر باندې دغه دوه کیسونه مشکل حل ده. درملوک رسمي نامه لیږلې ده چې یو لک اووه دېرش زره رایه حتی تلاش ته قلب نه دي شوي. دلته په انګلیسي کې ډېر راغلی دی چې اتمپت افراد ثبات اټمپ نه دی شوی. نو اوس چې کمیسیون غواړي د ثبات هوام پالن ټیم دغسې د افغانستان د ولس قناعت په خاطر دغه 10% لاړ سي دوی هلته څېړنه وکړي ځانګړی چې وګوري هغه درې شیونه چې کمیسیون په نظر کې نیولی چې ریزلټ شیټ جورنال او بایومیتریک رایه ده چې دوی دا لري که نه لري. زموږ په اند باندې دغه دوه کیسونه دواړه کیسونه هم ریزلټ شیټ لري هم جورنال لري هوا بایومیتریک رایه ده د افغانستان د ولس رایه ده. دغه 15% څېړنه چې په 1200 باندې کمیسیون کوي دا دې لپاره ده چې د افغانستان د ولس قناعت حاصل شي. بغیر له هغه نه تاسې په قانون کې په هیڅ ځای کې نشي راتلی چې په هغه ځای کې چې بې نظمي د وخت بې نظمي پکې اوسیږي تاسو یو لږ 2000 رایه د افغانستان د خلکو دا باطله کوي. دا فرمایشونه چې ځینې ټیمونه ورکوي دا دې لپاره ده چې دوی غواړي په دغه رای ټیټ سي دغه سخت ټیټ سي او دوی د ټاکنې دویم پړاو ته یوسي. خو زموږ په نظر باندې چې څومره هم تلاش وشي دې دور کې مونږ بایومیتریک دستګاوې درلودلې ټکنالوژیک رایې دي دلته ولس راغلی رایه ورکړې ده. مونږ دوه کمیسیونونه لرو هر څومره چې ټیمونه فشار پر دوه کمیسیونونو باندې راوړي د افغانستان د خلکو سپین رایه څوک نشي تورولی. دلته خلک راغلي دي په شپږم د تلې دغه لوی خطر ځان باندې منلې رایه ورکړې ده. مونږ د خپلواک ولسواک ټیم په توګه باندې د افغانستان د خلکو د هر رایې نه به ساتنه کوو.
اریاسب یعنی ستاسو ټاکنیزې ډلې ته د ټاکنیزو شکایتونو دغه و پریکړې د منلو وړ دي؟
ګوره و پریکړو کې ځینې پریکړې مونږ د منلو وړ نه دي. لکه دغه 298 محلونه چې دوی بیا شمینې ته لیږلي دي زمونږ غوښتنه دا ده چې دلته صرف 298 محله نه دي دلته 1200 محله ول چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر د 1/14 فیصله پر اساس 298 محلونه ولېګل هغه ته بیا شمینې ته. مونږ وایو چې دلته 900 محلونه پاتې دي چې دلته رایشته دي کې دغه ټول 1200 کې 1500 محلونه داسې ول چې هغه بایومیتریک اطلاعات مرکز ته نو انتقال شوي هغه کارمند هلته لکه غفلت کړې وه داتې پاتې شوي دي چې دغه اطلاعات مرکز ته ور ولیږي. یا مثلا نږدې 1500 اس ډي کارتونه ورک شوي دي 200 ډیوایس ورک ده. تاسو اوس په قانون کې هیڅ ځای کې نشي راتلی چې د یو کارمند د غفلت پر اساس باندې تاسو دغه رایه مثلا باطله کې یا په نظر کې ونه نیسي. نو غوښتنه زموږ د دواړو کمیسیونونو دا ده چې هغه نور محلونه کې چې موږ پکې هم شکایت ثبت کړي وو عوام پکې استناف خواهیم کړي وو دغه نور محلونه باندې توجه وسي هلته د افغانستان د ولس رایه ده. دا چې د هر ټیم په ګټه باندې ده دې باندې موږ بس نه کوو خو د افغانستان د خلکو رایه چې د اساسي قانون د دردشم ماده پر اساس باندې چې هلته ټاکن یعنی انتخاب کول او انتخاب کېدل د افغانستان د خلکو د حق ګڼلې ده دغه پر اساس باندې باید دغه محلونه چې دلته رایه شته دي دا باید په پام کې ونیول سي او دا رایه باید سخت پر بیرته راوړل سي.
ډیره زیاته مننه اغلی سمیرا رسا. بنسټ ته دغه و پریکړې فکر کوي چې قانوني بڼه درلودله ستاسو بنسټ په اړه باندې څه نظر لرلو سره دی چې مخکښ انتخاباتي ټیمونه دواړه تقریبا د پریکړو په اړه لا هم شک او تردید لري او ځینو ته د منلو وړ دي ځینو ته د منلو وړ نه دي. بنسټ څه فکر کوي چې دا قانوني بڼه لري که څنګه؟
موږ زینفه په پروسه کې نه یو که شکایت کمیسیون هر تصمیم چې نیسي د قانون او طرزالعملونو پر اساس ده د هغوی صلاحیت دي او ټاکنیزو ټیمونو هغوی حق لري چې خپل اندېښمن او چې ومني یا نه مني. خو موږ د څارونکو د بنسټ په توګه یوازې د تخنیکي لپاره پروسه نظارت کوو چې په پروسه کې په کوم ځای کې د تخنیکي مشکلات شته دي هغه ته یو مشخصه تګلاره پیشنهاد کوو په دواله کمیسیونونو کې بیا یې هغوی هغه عملي کوي.
خو په تخنیکي لحاظ کې
ما خپل وینا مې کړې د دغه په اړه بیا تکراروم چې د شکایت کمیسیون د دغه جنجالي اراو په اړه چې هغوی تصمیم نیولې دي چې باید تفتیش ته لاړ سي او همدارنګه چې هغوی د بیا ځینې محلونو او مرکزونو د بیا شمیرنې تصمیم نیولې دي او دستوري ورکړې دي موږ له هغه نه استقبال کوو ځکه چې د تفتیش ته اړتیا درلوده او د شکایت د ټاکنیزو ډلو هغوی خپل شکایت هلته ثبت کړی و د هغه په اړه. نو د شکایت کمیسیون د قانون پر اساس باید دا تصمیم نیولی وی چې دا تفتیش ته لاړ شي او په یو ځانګړی کمیته باندې چې هغه د دواړو کمیسیونونو نه او همدارنګه د تاکنیزو ډلو نمایندګانو او د څارو پنځتونو نمایندګان هلته شتون ولري، دا تفتیش انشاءالله پس له تفتیش نه چې هغوی هم هلته شتون ولري بیا هغه د منلو ول وي.
ډېره زیاته مننه. حق پرست صاحب، کله چې موږ د 300,000 رایو په اړه باندې خبره کوو، وایو چې 300,000 رایې جنجالي رایې، دلته بیا یوازې د 1,500,000 رایو او د 1,200,000 رایو باس ډېر ګرم وي. دغه پاتې نورې رایې اصلا کومې رایې دي؟ او ځکه دا دواړه که جمع کو خو دا تقریبا 2,09,000 رایې کیږي، او موږ خبره کوو د 300,000 رایو. دغه کلک په تخنیکی شکل باندې پلانټو
ډیر مننه. د 300,000 ارقامو کې موږ درې کټګوري ارقام درلودې پدې کې، یو 1,05,000، 1,02,000، 6,000. 6,000 خو مول چې په سیستم کې خپل هغه سیستم حساب کړل، ځکه چې هغه معلومات ډیر نیمګړي وو. د 1,02,000 په اړه باندې ډارملو کمپنۍ هم ټاکنیزو ټکټونو ته او هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون ته ایمیل را لېږلی چې دا د کرنټین سوو بایومیټریکونه چې شاوخوا 2,000 بایومیټریک کرنټین سول. ولې کرنټین سول جناب اکرام صاحب؟ یو بایومیټریک نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ کار نه کړی. د یو بایومیټریک تخنیکی ستونزه پیدا کړي، جام سوی یو بایومیټریک برق خلاص کړي، یو بایومیټریک مثلا په سافټویر کې یو مشکل پیدا کړي دی. دغه سي 2,000 بایومیټریکونه د ټول افغانستان په سطح موجود و چې 1,02,000 ارکان د دې دوو بایومیټریکونو څخه رامنځته شو. نو دلته یو مکتوب رسمي ډارملو کمپنۍ ټاکنیزو ټکټونو ته مشته واستوي چې دغه 1,02,000 بایومیټریکي معلومات د کرنټین سو بایومیټریکونو څخه دي، او موږ پر دې باندې د تقلب شک نه لرو. دلته و چې ځینې ټاکنیزو ټکټونو ته دغه یو سوال پیدا سو چې ولې ډارملو کمپنۍ د 1,02,000 ارقام نوم اخستی. زه د احمدزی صاحب ځینې خبرو سره موافق یم چې که مشکل نه و نو ولې 1,02,000 ارقام رامنځته کېدل؟ اما مشکل موجود نه و، د دې په خاطر چې دا یو تخنیکي او همدارنګه یو د ټکنالوژي یو کمپنۍ و، هغه غوښتل چې دا هر څه مشخص کړي. 1,02,000 په اړه یې وویل چې دا موږ د دې د وخت د تضمین تاسو ته نسو
درکوي.
دا به د انتخاباتو په ورځ باندې دا رای استعمال سوي او یا که د پشپه کې د بایومیټریکونو ته دا ارقام داخل سوي. دلته و چې موږ د 1,02,000 په اړه او د 1,02,000 په اړه باندې بررسي را پیل کړه، چې د بررسي څخه وروسته د مختلفو پریزنټیشنونو څخه وروسته د کنفرانسونو څخه وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نه په 1,02,000 رایې کې موږ ستونزه لرو نه په
1,02,000 رایې. تاسو یاد کړئ چې د دې مسله اصلا بحث تړل شوی دی. له دې وروسته که موږ کله د 300,000 رایو جنجالي رایو په اړه باندې بحث کوو، نو باید 300,000 ونه وایو، یعنی 1,09,000 رایې دي، 2,09,000 رایې دي، یعنی جنجالي رایې چې دي
جنجالي. بلې، او په 6,000 کې هیڅ ټاکنیز ټکټ سوال نه لري، ځکه هغه خپل سیستم حساب کړی دی.
ډېره زیاته مننه احمد صاحب. کوم جنجال چې په کوم رایو باندې دی اوس حق پر صاحب دا موضوع په خشکل باندې تشریح کړه، که دا رای معتبري وبلل شي ساسو ټیم خبرګون بچوي؟
معتبري که بلل کیږي هغه قانون مطابق موږ هیڅ مشکل پدې کې نه لرو. ولې د موږ غوښتنه شکایت چې سب سوې د شکایتونو کمیسون په ارتباط باندې موږ غوته ویلی و چې دا د موږ په ګټه کې پتاوان، دغه 300,000 یا د 298 یا د 306 درس محلونه، دغه د محلونو د آراو دغه مسله چې ده، دا موږ نه درامنځته کړي، نه آریا صاحب دولت ساز رامنځته کړي، نه کوم بل چا، نه تاسو، دا درملو کمپنۍ دغه موضوع رامنځته کړي. دوی چې کله په دې باندې پوه شي چې تخنیکي منطق یا بحث د قانون مطابق نه لري، بیا سمدستي، یعنی تقریبا له پیل څخه چې زه په دې بحث کې یم، درې څلور ځلې د ثبات ومپالنې په ټیم باندې دغه تورونه ولګول او دا خبره وکړه چې دوی غواړي چې دغه مسله وګده کې او وی غزي او داو کې او هاو کې. اصلا موږ خدا بحث نه درامنځته کړي چې دا تور په موږ باندې، موږ په کمپنۍ باندې لګوي، په موږ باندې لګوي، دا خو د کمپنۍ موضوع درملو رامنځته کړي.
اوس چې بیا سیړنه او بیا شمیرنه پیل کیږي، تیر ځل د ستاسي نظرین نو موجود، دا ځل خپل نظرین لیږي د پروسه کې برخه اخلي.
بالکل، موږ تر اوسه پورې په دې باندې بحث نه کړی، موږ نیوکه په دې معنی نه ده چې موږ پرې کون کوو. د کارمندانو د غفلت خبره وکړه چې هلته ډیوایسونه ورکسوي دي، اول هغه کارمن چیرته ده، ولې د څارنوالۍ ته د کمیسیون معرفینو کې شکایتونو کمیسیون ته او شکایتونو کمیسیون ولې دغه پیدا نه کړ چې دغه غفلت سوی د دومره هغه ورکسوي دي چیرته ورکسوي دي او د کارمن چې غفلت کړي په قانون کې غفلت په خپل باندې جرم ګڼل
کیږي. استناد طلبي خو تاسو کړی
و. بالکل، یعنی
موږ دا مسایل پکې وو
تقریبا په هغه کې 2000 کارکونکو چې موږ دغه په ارتباط باندې هم د عدالت او د استناف او د شکایتونو په ارتباط باندې موږ خبره شکایت ثبت کړي وو چې دغه
یعنی دا شکایتونو ته رسیدنه ونه شوسته سي
یعنی سازماندی شوی 1,000,000 رای چې پاول کې اعلان 2.8 million رای چې اعلان 1,000,000 رای څنګه باطل شو. دا سازماندی شوی و د کارمندانو لخوا شوی و کارمندان ولې سرنوالی ته معرفینو سو ولې هغه په یغه ته هغه جزا ولې ورنکړل شو او په څنګه دي کې د 1,000,000 رای کچیرته د موږ د ټیم په ارتباط باندې موږ تقلب کړی وو چې وسه 1.8 تر علاوه 2.8 لمړنی ارقام چې کمیسون ته رسیدلی وو 1,000,000 رای چې باطل شو. کچیرته د موږ د ټیم په ارتباط موږ د افغانستان خلکو ته باید جواب وای چې ورور موږ دغه سازماندی سوی پلان شوی تقلب دی 1,000,000 رای جواب باید څوک ورکړي چې کوم ټیم په ګټه باندې سوی او کچیرته دولت ساز یا کوم بل ټیکټ کړی دا کار او د دوی په ګټه 1,000,000 رای په سازماندی شکل باندې د کارکونکو لخوانه پلان شوی هغه سوی تقلب سوی او درغلی سوی د خیانت ته د جرم د 1,000,000 ته د بایومټریک د 300,000,000 ډالر د ملک د خلکو ټیکس پیسې ونګه ته ورکړي او بیا هم د بایومټریک او د معلوماتي کمپنۍ په وړاندې بیا هم تقلب کوو درغلی خپل جرم بلل کیږي جزا ورکړي.
ډیره زیاته مننه اریا صاحب. دغه جنجالي رائے چې وړاندې مل احمد جی صاحب نن پوښتنه وکړه کدا بیا معتبري وګڼل شي یا مثلا لږ تر لږه لاغو وګڼل شي باطل اعلان شي بیا به ستاسو ټیم خبرګون شي.
ګورې زمونږ پاند چې دا رائے چې درې وړه کیسونه هم رزل شیټ لري هم ژورنال لري هم بایومټریک ده دا په قانون کې نه دی دغه چې څوک دغه لغوه کی یا غیر باطل اعلان کی. دا معتبر رائے دی دا د افغانستان د ولس رائے ده چې پښپګم د تل راغلي د رائے ورکړي ده. دوه کمیسیونونه موجود دي مونږ بایومټریک سیستم درو ټکنالوژي شته دي درملو کو شته دي دغه معتبر رائے څوک د افغانستان د ولس نشي کولای چې باطل.
ډیر زیات مننه اغه رسا وست پروسې د مخکې وړلو لپاره د بنسټ وړاندې سده چې لک تر لګه انتخاباتي ټیمونو تم د منلو وړ یو د سار بنسټونو ته
هر څومره چې تصمیم د قانون او طرز عملونو پر اساس وي نو د ټولو طرفونو انتخاباتي طرفونو د منلو ول دي مون هله لرو چې دواړه کمیسیونونه د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل تصمیم ونیسي او خپل دغه بیا شمیرنې او تفتیش ترسره کړي تر څو چې د هغوی تصمیم او د ټاکنې پایله به ان شاء الله د ټولو طرفونو او د خلکو د منلو ول ولرسي.
حق پرسته لک تر لګه د تقریبا 15 میاشتې تیری کې انتخاباتونه پایلې زندیدلې دي نور څومره ځن او نور باید څومره انتظار پاتې شي خلک
په دې برخه کې د دواړو کمیسیونونو جدیت پر دې چې هر څه ژر ممکن وي دغه ټاکنیز بهیر پای ته ورسیږي په دې برخه کې تفتیش او بشماري په څو محدود ورځو کې ان شاء الله چې د ټول افغانستان په سطح باندې پای ته رسیږي او تخنیکی ټیمونه کار کوي. اوس موږ امید ده چې د څار بنسټونو سیاسي عذاب مدني ټولنې ټاکنیز ټکټونو په دې برخه کې حسن د همکاري نیت ولري روحیه ولري او زموږ سره همکار پاتې سي. یو اندیشنه چې لرو هغه ده چې دغه بشماري او تفتیش په جریان کې د ټاکنیزو ټکټونو په منځ کې دوباره بیا یو غیر سالم رقابت لکه په تیر تفتیش به شماري کې رامنځته نسی
کرامانستشو پروسې ته به تاسو دوام ورکوي کنه دار سبب
سره کې هیڅ وجه موږ خود دواړه نهادونه د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون حکومتونه تطبیقي اساسي قانون حکم کوي چې ونه و ټاکني د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیز بهیر د تطبیق لپاره رامنځته کیږي او بیا د ټاکنو په قانون کې اشاره کیږي چې ونه و ټاکني باید سرته ورسی. دواړه کمیسیون ګوزیر دي چې د قوانینو حکم تطبیق کی موږ زو د قانون تطبیق ته په دې برخه کې بیا عدالتي رامنځته کیږي په قانون کې ورته پیشبینی سوی او مواسق اسناد ټاکنیزو ټکټونو شکایتونو ته رسیدګي کمیسون ته ورسره شریک کړي. ټاکنیز کمیسون هم شکایتونو ته رسیدګي کمیسون خپلوا فیصله د افغانستان ټاکنو خپلوا کمیسون ته استولي نور د فیصله نهایی د کمیسون یې تطبیق کوي دغه څخه ورسته موږ نه هینې ته
یعنی چې څنګه دغه پروسه پای ته رسیدي روسي پایله وسره سمیلانی
بلې د تقویم پر اساس باندې مرزو ورستې پاره
ډېر زیاته مننه. د ورستې پښتنې په توګه احمد زیاس اساس یو وړاندې سده د انتخاباتو کمیسیون ته چې پلان ډېر ته وایي
موږ هله داده چې د افغانستان خلک هله لري توقع لري چې
د ټاکنو درې اصله رڼوالی، عدالت، سراسریتوب، هر هغه څه چې د افغانستان عدالت ته ټول په پام کې پکې ونیول سي، او یوازې او یوازې موږ له بایومټریکي پاکو رایې څخه دفاع کوو او غوښتنه کوو. نور هغې خواته یوه بایومټریکي رایه موږ ته هم د منلو وړ نه ده.
یعنې د کومې پرېکړې چې اوس شوې دي د دې پرېکړو په اساس چې دا
فیصدي په قانون کې نسته، نمونهګري په قانون کې نسته، دغه هیڅ وخت له قانون سره په ټکر کې ده، او فکر نه کوم چې پروسه دې عملي وي.
یعنی دا پروسه تقریبا په ټوله کې تاسو
امکان لري چې اوږدمهاله تو په خپله د قانون نقص تسره.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب، تاسو کړه ته لنډ خپله غوښتنه په وایي انتخاباتو کمیسیون.
زموږ غوښتنه د دوانو کمیسیونونو دا ده چې هغه وخت چې دوی لکه لاس بند و، دغه ټکټونه فشار واچول او ولایتونو کې دفترونه بند کړل، هغه وخت وس تیر شول. ټول خبره په مرکز کې ده. قانون ډېر روښنايي لري. دوی د قانون پر اساس باندې د بعد خپل فیصله وکړي، د هیڅ یو انتخاباتي ټیم تر فشار لاندې را نسی، او خپل تصمیم او د ټاکنو پایلې د افغانستان ولس سره زر تر زر شریک کړي.
ډېر زیاته مننه له ټولو میلمنو نه. کور مودان درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اورید. افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست، دغه شان د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ ویان د سمیرا رسا، د دولت جوړونکو ټاکنیز ټلې استاذ مصطفی آریا، او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استاذ خاناغا احمد زئی زموږ د دې ونې د خبرونې میلمنو. له ټولو مننه. تاسو هم مننه چې خبرونه مو سره تر پایه واورید. تر بیا الله پامان.
زما رایا زما حق.
نیوند ورسپادی مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس د دالچا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبرتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.